درنو اوریدونکو السلام علیکم. لومړی مو زه سپڅاروان د دې سات خبرونو ته پام راوړم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای د دوی په زندان کې د برتانیي بندي جوړې ټول حقونه خوندي دي. ښاغلی متقی چې نن چهارشنبه د رسنیو په مرکز کې د بهرنیو چارو وزارت د یو کلن ولاسته راوړنو په اړه په یو غونډه کې خبري کولې وویل په زندان کې د برتانیي جوړې ټول بشري حقونه خوندي دي او لخپل کورنۍ سره په تماس کې دي. د متقی په وینا تر اوسه د دې برتانیي جوړې د خلاصون مراحل تکمیل شوي نه دي، خو ټول روغتیایي خدمتونه ورته برابر او د خلاصون هڅې روانې دي. اتیا کلن پیټر رینولز او ښځه باربی له څه باندې 1200 راهیسې په پلي چرخي زندان کې بندیان دي. د جوړې میاشت باندې له برتانیې رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو زندان دوزخ ته ورته بللی او ویلي و چې له خطرناکو زندانیانو سره بندیان دي. د جوړې له 2009 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د ریبلډ په نوم واسسې له لارې په روغتیایي، تعلیمي او رغنیزو چارو کې خدمتونه وړاندې کول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي له 4 کلن ځنډ وروسته د جرمني په بن ښار کې د پاسپورټونو د چاپ لړۍ پیلوي. دغه وزارت مرستیال وایند حافظ ضیا احمد نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي ډېر ژر به په بن ښار کې د پاسپورټونو چاپ پیل او په ټولو اروپایي هیوادونو کې به د افغانانو د پاسپورټونو ستونزو ته پاملرنه وشي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې په اروپایي هیوادونو کې د افغانانو د پاسپورټونو ستونزو د حل کولو خبره کوي چې د جرمني حکومت روانه اونۍ د طالبانو دوه کنسولي کارکوونکي په بن او برلین ښارونو کې ومنل. د جرمني خبري اژانس تر راپور لمخې دغه دوه کنسولي کارکوونکي پرون جرمني ته رسیدلي وو. جرمني د اروپایي اتحادیې لومړنی غړی هیواد دی چې د طالبانو کنسولي کارکوونکي مني. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرنیزو توکو د ترجیحي تعرفو پر کمیدو سلا وشوه. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن چهارشنبه په خپل ایکس پانه کې لیکلي د هوکړې لمخې د افغانستان له لوري پاکستان ته پر 4 قلمه صادراتو او له هغه ځایه هم په 4 قلمه وارداتو لګول شوي تعرفې چې مخکې 15% وي وبش سلنې تراټیټی شوې دي. له افغانستانه په صادراتو کې انګورو، انار، مڼې او رومیان او له پاکستانه په وارداتو کې ام، کینو، کیلې او کچالو شامل دي. دغه حکره د صنعت او سوداګرۍ وزارت د برسیال احمد الله زاهد او د هغه د پاکستانی سیال جاوید پاول ترمنز لاسلیک شوې ده. پر کرنیزو توکو د تعرفو کمیدل د اگست میاشتې له پیله عملي کیږي. اروپای ټولنه وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له لوري پر دې ټولنه د لګول شویو لوړو تعرفو او سوداګریزو ستونزو پر حل لارو او متقابلو اقداماتو کار کوي. رویټرز خبري اژانس نن چهارشنبه د اروپایي کمیسیون په حواله راپور ورکړی چې د دې ټولنې غړي هیوادونه له امریکا سره د سوداګرۍ په خبرو اترو کې د یوې پایلې د ترلاسه کولو په تمه دي. ټاکل شوی ده د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ کمیشنر ماروس سیفکوویچ نن ماسپښین د امریکا د سوداګرۍ له وزیر هاورد لوټنیک سره د لوړو تعرفو په اړه خبري وکړي. امریکا له اروپایي ټولنې د توکو پر صادراتو 10% او د دې ټولنې د پولادو پر صادراتو 50%، د المونیمو پر صادراتو 25% او د موټرو پر پرزو 10% تعرفه لګولې ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده.
زما نظر داده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو د میکروفون ستاسو د خبرونې درنو او عزت من اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم په دې خبرونه کې مونږ نن هرکلی کوم. د پوهنتونونو په چوکاټ کې د څېړنو په اهمیت نن ژغیږو. علمي څېړنه د د په هنتونو یو اساسي برخه ده چې د علم او پوهې د پراخیدو نوښت او حل لارو د منډلو او د ټولنیز پرمختګ لپاره ډیر اهمیت لري. سیډنی یوازې د معلوماتو راټولول نه دي، بلکې د پښتنو مطرح کول، د حقایقو سپړل او د موجودو ستونزو لپاره نوی حل لاري منډل دي. په اصلي نړۍ کې په هنتونو نه یوازې د تدریس ځایونه نه بلل کیږي، بلکې د سیډنو بنسټونه هم دي. پرمختللي هیوادونه لکه امریکا، جرمني، فرانسې، جاپان، چین او بریتانیا هر کال میلیارډونه ډالر د خپلو پوهنتوني چیرنو لپاره ځانګړي کوي، ځکه دوی پوهیږي چې د هرې علمي چیرنې تر شا ممکن یو ستر اقتصادي، تخنیکی یا ټولنیز بدلون پروت وي. په پوهنتونونو کې چیرنې نه یوازې د استادانو او محصلانو علمي ظرفیت لوړوي، بلکې د هیوادونو د سیالۍ ځواک پیاوړی کوي. د ساينس، ټکنالوژي، طب، زراعت، اقتصاد او ټولنیزو علومو په برخو کې د چیرنو لاره د انسان ژوند اسانه شوی، د ناروغۍ او درمل پیدا شوی او د ستونزو هواري ته لارې هواري شوی دي. د ډیرو په باور په ځانګړي ډول د درېم نړۍ هیوادونه چې لګنو اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي، باید علمي چیرنو ته لومړیتوب ورکړي ترڅو خپل ستونزې د داخلي تحلیل او تحقیق لاله وپیژني او حل کړي. چیرنه د علمي پراختیا، اجتماعي حل لارو او ملي پرمختګ بنسټ دی. په هنتونونو باید د چیرنو د هڅونې لپاره لازمي اسانتیاوي، بودیجه، روزنیز فرصتونه او مناسبه فضا برابر کړي چې محصلان او استادان وکولي شي د خپل هواد او بشریت د سوکالی لپاره رغنده او ابتکاري چیرنې تر سره کړی. پر روانه خبرونه کې د کابل په هنتون په خوانی استاد عزت الله پیژاند زموږ ملمده له هغوی سره په دې خبرې کوي چې د افغانستان په هنتونونه تحقیقاتو ته څومره پام کوي، د نړۍ په نورو هوادونو کې د علمي تحقیقاتو وضعیت څنګه دی، او آیا افغان محصلان چې د خپل هواد په هنتونونو کې په زده کړو بوختي او د تحقیقاتو لپاره شرایط ورته برابر ندي، په اوسنی آنلاین نړۍ کې د نړۍ د نورو پانتونونو او علمي مرکزونو په تحقیقاتو کې برخه اخیستلی شي. را سره اوسې په دې خبرونه کې او زمنن د واتس اپ له طریقې او د ټلیفون له طریقې زموږ سره تماس ونیسئ. البته که د موضوع په اړه پوښتنه لري یا نظر څرګندوي، لومړی استاد پیژان ته ورزو. استاد، تاسو ته هرکلی وایم.
سلامونه تاسو او
استاد
درجه
دلاري ټول او ورېدون کوم. سلامت اوسې. پښتنه
مو
مطرح کړه. بله پښتنه، دا چې ولې چیرنه د تدریس ترڅنګ تومره مهمه ګڼل کیږي. زموږ په پانتونونو کې کله چې پانتون ته څوږي، یوازې د تدریس په برخه کې، د درسونو په برخه کې فکر وي، د چیرنې په اړه ډیر فکر له معاصرینو سره نوی، ولې دا مهمه ګڼل کیږي؟
په افغانستان کې موږ کولای شو چې ووایو چې دا یو ذهنیت په علمي موضوع په پوهنتونونو کې، حتی د استادانو او د پوهنتونونو د ځینو پوهنتونونو البته د ادارو ترمنځ موجود دی چې په پوهنتون یوازې دا چې او ځای دي چې هلته باید محصل راسي پر یو چوکی باندې کښینی او استاد یو څوک چې د استاد په نامه باندې راځي د تورې دړي یا د سپینې دړي یا تختې مخ ته دریږي، هغه ته باید غوږ ونیسي او هغه چې څه وایي یا څه پر تخته باندې لیکي دیا باید یا دایا باید لجان سره نوٹ کی او په امتحان کې او به هو چې چې استاد ویلی دی هغه بیرته د امتحان په پرچه باندې ولي کی چې دا یو ډیر کلاسیک تعریف دی. اما په نور نړۍ کې حالت بدل دی، په نور نړۍ کې پوهنتون د پونتون یو تعریف دا دی چې پونتون معنا د ذهن د پراختیا مرکز، پونتون معنا د یو څه په اړه باندې دقیق، عمیق او انتقادي او تحلیلي فکر کول. استاد یوازې د دغه فکر د انسجام او دغه فکر ته درونه پر کولو یا دغه فکر د ځلولو یو وسیله ګڼل کیږي. نور د محصل اړ نه دي چې هر څلو استاد سره او پټو سترګو ومني او څه چې استاد ویلي دي هغه د سب امتحان په پرچه باندې ولیکي. او استادان هم په دې باندې پوهیږي چې څه ډول تدریس وکړي او د کومو میتودونو څخه د محصل د ذهن د پراختیا لپاره کار واخلي، نه د محصل د محصل ته د درس ورکولو. درس محصل په ښوونځي کې یا زموږ په اصطلاح سره په مکتب کې زده کړي دي. نور محصل باید دې ځای ته رسېدلي چې پوهنتون ته راځي او دې د ټولو پړاوونو چیرېږي، هغه باید دې سطح ته ذهني سطح ته رسېدلي چې هغه نور خپلې ذهني پراختیا ته وده ورکړي، نه دا چې تعلیم زده کړي. د تعلیم پوهنتون د تعلیم ځای نه دی، پوهنتون د تحصیل او د ذهني پراختیا ځای دی.
بله ډېر مننه استاد. مخکې تر دې چې په نور نړۍ کې د څېړنو په اړه خبرې وکړو، کلنډ اول وای چې زموږ په دې هیواد په پوهنتونونو کې کوم ځای لري څېړنه؟
تر کوم ځای چې زه عملی تجربه لرم، او ما په د جمهوریت په وخت کې البته هم محصل پاتې شوی یم، هم په خصوصا په دولتي پوهنتون کې، هغه داسې پوهنتون چې هغه مرکزي پوهنتون د کابل پوهنتون، او دا وروسته د دوري درلودې چې زه تدریس وکم په مختلفو زماني مقطعو کې. زما د تجربې پر اساس باندې د افغانستان وضعیت لا هغه د تیرو لسیزو په شان باندې، یا د زه نه پوهیږم چې زه د دریمې نړۍ نوم ورکم کنه کوم ور نه کوم. اول دا چې زه فکر نه کوم چې اوس هم د افغانستان په څیر پوهنتونونو کې داسې یو وضعیت یا داسې یو ذهنیت حاکم وي چې محصل باید یوازې او یوازې خصوصا له بله مرغه په دولتي پوهنتونونو کې د استاد خبرې زده کړي، ویل کې په کتابچه یا په نوټ کې، او بیرته د امتحان په ورځ باندې پر د امتحان پر پارچه باندې استاد ته انتقال کړي او استاد هغه ته نمرې ورکړي. زه ځان ته دا نه سم ورکولای چې په بل هیڅ هیواد کې چې زموږ په جغرافیه زموږ په گاوند کې زموږ په سیمه کې هغه پراتی دی ورته اقتصادي وضعیت لري، هغه داسې یو حالت سره مخ یې. خو د افغانستان پوهنتونونه راسو دې ته چې پر تحقیق او پر څېړنه باندې څومره باور لري، هلته هم وضعیت ډېر ښه نه دی. او بیا هم وایم چې خصوصا په دولتي پوهنتونونو کې ځینې پوهنتونونه وایي چې په وروستیو وختو کې په وروستیو کلونو کې خصوصي جوړ شول، او د هغوی محصلینو سویه یو څه لوړه وه، استادان یې په بهر کې زده کړې کړي وې، او د بهر تجربه یې راوړې وه افغانستان ته، او نړیوال معیارونه ادا کول د څو سره بلد وه. یو څه امیدواري چاته ورکولای شوی چې دوی پر یو شلو روان دي، اما اوس خو له بده مرغه هر څه بیرته په ټپه ولاړ دي او بیرته په صفر کې سول.
بله ډیره مننه استاد، باست دوام ورکو. خو په دې منځ کې څو اوریدونکي شته، و به ګوري چې دوی څه وایي. مهرباني کوي اول اتل صاحب تاسو یاست.
قربان سم محترم اسمت سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو قدر من اوریدونکو ته، ما خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
سلامت اوسه مننه، مهرباني کوي.
قربان سم سروان صاحب محترم، خدای دې مغالي نه بده ان شاء الله. سروان صاحب زکه زده شباب صاحب محترم، استاد
سعید
کندونی پرمختګ
مننه مننه سید
یو سلام استاد میلما تمام محترم اسمت سروان صاحب دلته په افغانستان کې یعنی په یلمن ولایت کې دا پانتونونه مثال کا دولتي دي که شخصي دي دلته پانتونونه نه وته کیږي لیکن خبره ده چې د ما د حکومت صدا غوښتنه ده محترم اسمت سروان صاحب چې پر دغه باندې دوی مثال د خبري تار وکي ورته د پانتونونه وګوري دا شونځي وګوري یعنی دلته د یلمن ولایت د ګرمسیل لسوالي یو انزور تاسو در کوم سروان صاحب چې هغه دا کوښنه دلته مثال د خبري درس او تحصیل پکې کې ذکره پکې کې لیکن شاګردان ته د خاص دغه نه کې توجه نه کوي سروان صاحب محترم پکا ته ما شا چې دي کړه دولت ته خاص ورته والا دي معلومینو ته مثال د خبري د بل خاص والا دي خپل ما شا ته سرګنولې دي کوشش وزار نه باسي دي ما شمان سر نو پکا د حکومت لپاره دا چې مثال د دولتي کلینیکو دغه ته پانتونو ته مثال د خبري دي توجه کاري وکړي چې دا وسره کم درس او تحصیل ما شمان ته ورکی کوشش کاږي زار باسي کنه باسي سروان صاحب
بل صاحب ډیر مننه تل صاحب اوس به وګورو چې بل اوریدون کوي مو شاغلای اسامت سوي مهرباني کوي
سلامونه سروان صاحب محترم ته او بهروز صاحب
سلامات اوسې ډیر مننه مهرباني کوي صاحب
مننه سروان صاحب زبرات هم یو چې جمهوریت رنگ سو د پانتنو د مکتب رنگ د سره پیکاسو یعنی مدرسې پر مخ لاړ او بل د دې چې و خصوصي پانتونونه چې دی هغه خو خلک مسکینان دي وطن نه لري چې خپل ماشومان یې ورواچي هلته درس پښتو وایي او دولتي پانتونونه خو نه داسې دي چې غداري ډېرې پښکې شروع دي یعنی داسې چې یعنی روپۍ هغه دغه ته ماش ورچالان یې هغه دغه ته او دوی خپل سم زده کړه نه ورکوي ماشومان نو یا د ځوانان ته تام پاملرنه نو ته کې والا ما تخفل رات کړی او بل داسې چمنه شروع دي په مکتبو کې چې اندي مالنه دا تسکوټ چې ماشمان ته د چاو د پار ورکور کې دا په توه تا وای چې دا په توګه چې کوته یا خپل په کور کې خوري او سره په دکان وته جوړ کړی خوري نو بل دا رقم چې کار تر شروع نو بل د افغانستان پر مختګ څنګه وسی حکومت هم تام لرنه نو ته کې دولت په ټولنه نه داسې خصوصي ګراندې
درسته
نو
دا را د افغانستان پر مختګ څنګه وو چې تاسو کړو ډیر مننه کور دی ودان یو بل اوریدون کای بم وورو بیا به استاد ته ورشو کټوازه صاحب تاسو یاست مهرباني
عبد الله دانشمه کابل نه اړیکه درسره نیولې ده
مهرباني
غوښتل مې اول د موضوع په اړه باندې یو نظر شریکم دی هغه نو ورسته تاسو له مهمنه یو پښتنه وکړه
ډیر علي مهرباني
د موضوع په اړه باندې مې تر ډیره په نظر دا و زختله د کابل فنتون فارغ ما د حقوقو د څنګه نه تر ډیره پوری چې ما په کابل پانتون کې ولیدل یو ماسل په څلور کال کې دومره څه نشي زده کولای لکه په یو تحقیق کې چې دای څه زده کوي ځکه چې هغه ته په تحقیق کې کته یو څه زده کوي او سبا ته هغه ټولګي ته راوړي یا یو بل ځای ته راوړي دا تر ډیره د تا په ذهن کې او په دې کې پاتې کېږي ډیر مثبت تاثیر لري عموما په ماسلینو کې او لاغنه ورسته دا تحقیق یو داسې څه ټولنې ته وړاندې کوي چې سبا ته کولای شي د هغه نه یو نور څوک استفاده وکړي ټولنې په درد وخوري په عموم کې د نړۍ چې دومره پیشرفت کړی لکه څنګه چې د تاسو په خبرو کې ما واورېدل تر یو حده تر ډیره پورې د تحقیقات او برکت خو له بده مرغه په افغانستان کې د برخې ته البته هیڅ توجه نه ده شوې او دا برخه ډیره کمرنګ ده دا یوازې په ماسلینو کې نه حتی د پنتون په استادانو کې مالیدل دي چې دوی تر ډیرو لوړو رتبو پورې په پلمیر رتبو کې البته رسیدلي دي خو د دوی تحقیقات البته یا ډیره کاپی پیسټ دي یا داسې څه نه دي چې دوی ټولنې ته وړاندې کړي چې هغه دوی خپل تولید وي خپل تولید موږ البته تالیف او تصنیف دی کنه موږ تصنیف ډیر کم لرو ډیر یا تالیفات دی یا د نورو کتابونو دی یو موضوع اړوند یو څه ټول شوی دی موږ ژبې ته ژباړل شوی خو تر ډیره دام خې دی په دې موږ باید کفانه او کدی برخ ته باید دولت جدي توجه وکړي حتی که موږ تاسو خپل د علوم اکاډمي وګورو په افغانستان کې چې د علمي تحقیقات او مرکز بلل کېږي تر ډیره پوری تاسو ورشي هغه ته آثار وګورئ په کال کې کوم آثار وړاندې کیږي د ګوتو په شمار تصنیف شوی آثار موږ تاسو هغه ته نه لرو نو تر ډیره پوری په افغانستان کې د برخې ته هیڅ توجه نه ده شوی او د برخې ته باید جدي کار وشي نو او عموم کې کدا فشار په مسلینو باندې راوړل شي یو خو به مزمنګ او تاسو آینده نسلونه کو روزل شي ډیر لټ منا مختکیږي چې دوی هر څه په استاد پوری وتړي یا هر څه په چفتر پوری وتړي په افغانستان کې تر ډیره پوری د درس محور یوازې کتاب او چفتر دی چې په دې کې مسلین هیڅ کله کومې موخه اهداف چې دوی لري او هغه رښتیا چې دوی په صحیح معنا باندې ځکه دوی نشي کولای چې یوازې له چفتره او د کتاب نه داسې کومه غواړي چې یو خره اتلم کوي روخانه راتلم کوي ولر چې ډېرې د افغانستان د ځکونکو مسلینو یو جدي مشکل دی دا چې د کله لپنتن فارغي یوازې تھیوري کې یو څه ذکرې په عمل کې دوی هیڅ نه لري حتی موږ تاسو چورته سکلز یا نور مهارتونه د دوی د خپل پنځه نه خوته نشته چې یو جدي مشکل پاینده کې دوی ته دا په دې په نور اخونو کې د کار په چاپیریال کې چې سبا ته راځي حق حیران وي چې دا زه واستو کوم ما مختلف کله زحمت ایستل نو دا غن اورسته دا مشکلات ډیر دي او پښتنه می دا د ایتاس د ملمنه چې افغانستان ته اول په دې برخه په افغانستان کې تحقیقات او خاص په اکیډمیک مرکزونو کې چې هغه پانتونونه دي ولې دې برخې ته توجه نه ده شوی او څه باید وکړو چې دې برخې ته توجه وشي.
ډېر زیاته مننه دانش صاحب. کور دی ودان سلامت اوسه. نو وسپورس او استاد پیژانت استاد د دانش صاحب د خبرو په اړه څه وایست او دوی وایي چې توجه نه ده شوی متاسفانه او ځکه دا پښتنه بیا په زیاته کمه چې آیا په افغانستان کې په پوهنتونونو کې تحقیقات او تکوم بودیجه هم شته یعنی په خو کله چې تاسو یالته وی واو کنه مهرباني وکړئ.
مننه د ټولو اوریدونکو څخه د دې نظریاتو څخه کارازم مستقیما پښتني ته ستاسو پښتني ته د اوریدونکو پښتني ته د لازمه غنم چې موږ یو ځل د افغانستان د زدکرو سیستم ته یو ځل د نظر وکړو. بیا موږ کولای شو چې نسبتا یو شین نتیجې ته یو شین نتیجې ته ورسیږو. که تاسو وګورئ د افغانستان د زدکرو سیستم هغه سیستم دی چې هغه په نور نړۍ کې تر ډیره پورې نو د کار لیدلې دي او هغه په دې معنی چې د شونځي څخه موږ راپیل کو لومړی خو د سین چې ټاکل شوی دی په افغانستان کې چې ماشوم چې وکلن سي باید په رسمي ډول په دولتي شونځي کې داخل سي او د لومړي ټولګي څخه پیل کی دا د سین معیار اوس په ټول نړۍ کې تقریبا خصوصا په اروپا او په پرمختللې نړۍ کې څلور کلنې تر راټیټ شوی دی. یعنی ماشوم کولای شي چې د څلور کلنې څخه د په لومړي ټولګي کې کښینی او خپل زده کړې پیل کړي. دا په دې معنی چې د زده کړو په دغه اساس کې نور نړۍ تر افغانستان درې کاله مخته کام اخلي. د دې ترڅنګ په شونځي کې د شونځي نصاب چې دی دا ډیر کده سو وایم جابرانه او غیر منطقي او سرسامون کې نصاب دی. د اول ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې خو خیر دا ومنو چې ماشوم باید اساسات زده کړي د ټولو ژبو د ټولو شانو اساسات زده کړي د ژبي اساسات یو څه ساينس او یو څه تخنیک او داش اجتماعيات. اما کله چې خبره د کالج یا منځني ښوونځي ته رسیږي نور ماشوم یا یازده کوونکی یازده کوونکی مجبور نه ده چې خپل ذهن د ټولو موضوعاتو پر اساس سره زوبالدانی وګرځي او نژدر د هر څه څخه باید زده کی او جبرانه باید زده کی. دلته د دې سند د دې تقاضا کوي چې دوی د خپل داخلي او د خپل ورچا پر بنسټ باندې دوی باید پریکړه وکړي چې کوم خواته غواړي چې خپل راتلونکي علمی سفر وټاکي. واړه چې د ساينس په برخه کې پرمختګ وکړي او خپل زده کړې دوام ورکړي او کده اجتماعي علومو دلته باید د دې سویا معلومه سي او هغه معیارونه چې په نړۍ کې اوس ورڅخه کار اخیستل کېږي هغه مراعات سي او هغو ته پام وسي او کار ورڅخه واخیستل سي او د نهم ټولګي څخه وروسته باید د درې کاله چې کې د نهم لسم یو لسم دولسم څلور کاله درې کاله وشي د لسم یو لسم دولسم دا د عالی لیسې دوره ده. دلته باید دی خصوصي زده کړې وکړي. خصوصي زده کړې په دا معنی چې دی خپل مسیر چې ټاکلی دی په هغه کې باید مشخص پاتې شي، نه دا چې هم بیولوژي زده کړي، هم کیمیا زده کړي، هم تاریخ زده کړي، هم جغرافیه زده کړي، هم مثلثات زده کړي، او هم کمپیوټر او اجتماعیات او ټول زده کړي. دا د یو یو د یو بشر د یو انسان د واسط څخه اصلا وتلی کار دی. دا تجربه شولې ده چې دا میتود اصلا کار نه ورکوي. یو خو د دې علاقه فیصله سره هغه دوی وړتیا په دغه شرایطو کې وژل کیږي او ځپل کیږي. دوهم دا چې دا امکان نه لري چې دا ټولو کې دی ماسترز دی او اول نمبر جمع فارغ سی یا جی پاہلی نمبرو باندې فارغ سی. د دې وروسته د کانکور دغه سیستم چې اوس دی دا په ټول نړۍ کې اوس تقریبا لمنځه تللی دی. د کانکور په ازموینه کې همدا شان چې د باید زده کړې دي ویلي دي، دغه ټوله باید د ټول امتحان ورکړي، د تاریخ او د ژبو څخه نیولې ده بیا تر سرپمیر او سپیبایو د ټولو پورې دی چې دا اوس ورته ښوونځي کې شامل شوي چې طالبان درا تاسو دا ټول باید د زده کې او څو پورې چې دی ولر چې پونتون ته لار پیدا کړي. ولی کم دلیل د دې منطق په کم ځای کې دی لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، دی باید پونتون ته د تاک د پاره یوازې په هغه مزامینو کې امتحان ورکي او خپل ورتیا وښيي چې هغه د لسم څخه تر دوه لسم ټولګي پورې زده کړی دی او هغه د دوه تخصصي مضامین دي او تخصص ساحه ده او په دې توګه باندې د وروسته کدی دا ورتیا ولري او دا ورتیا وښيي لارس پونتون ته نیما علي زده کړته یا علي زده کړته د نمبرو او ورتیا پر بنسټ باندې څه ټاکل کیږي. د دې ترڅنګ په پونتون کې موږ ته تحصیلي نصاب چې دی هغه ډېرې نیمګړتیا لري. زموږ تحصیلي نصاب له بده مرغه د ټولنې اړتیاو ته په کتو سره نه دی رامنځته شوی. موږ تحصیلي نصاب د نورو اکثر برخو اداري او دولتي او اجتماعي برخو په څیر راکافي شوی دی. یو بل چا موږ ته راښودلی دی چې دغه مزامین په پونتونونو کې از موږ دا مزامین په پونتونونو کې زده کول او تاسو هم باید استفاده او تخو وکړي. اما دا غیر منطقي ده. دا خلک چې فارغیږي د څلور کال یا پنځه کال یا اووه کال یا دا خلک دوه کال دی خپل وخت دلته ځای کوي، دوی تر پونتون وروسته دوی ته هیڅ دا ضمانت نشته چې په خپل رشته کې حکومت یا په ټولنه کې کار ورته پیدا شي. په نور نړۍ کې په هر کال کې د هر کال په سر کې د هر تحصیلي کار په سر کې دا احصایه کېږي، دا ارزونه کېږي چې موږ کومو پونځي ته اړتیا لرو، موږ په کومو برخو کې څومره محصلینو ته اړتیا لرو. دغه احصایه پر بنسټ باندې دوی جذب کوي او خلکو ته فرصت ورکوي چې تحصیل وکړي. خو په عین وخت کې دوی دغه خلکو ته په دغه اول کال پوهنتون ته د تګ څخه مخکې دا ضمانت ورکوي چې که تاسو فارغ شئ، تاسو په دغه برخه کې تحصیل وکړي یا تخصص واخلي، تاسو د راتلونکي کار پیدا کړئ. یعنی ټولنه یې د پونتون سره په یو قوي زنځیر باندې تړلې ده. ټولنې اړتیاوې په یو قوي زنځیر باندې تړلې دي. مثلا په هالند کې د اوبو مدیریت ډېر سخت اړتیا ده، ځکه چې هالند یو داسې هېواد دی چې هغه د بهر د سطح څخه اکثره برخې کښته دي او د اوبو مدیریت ته ډېر پام کوي او ډېره بودیجه مطلوبه څنګه کې. نو په دا لپاره کې دوی هر کال زیات محصلین ته اړتیا لري، زیات او کله چې محصل هم فارغ شي په همدغه برخه کې د کار پیدا کیږي. مخکې د دې چې فارغ شي د دوام کال څخه د پونتون د عملي کار شروع کوي. نیمه ورځ پونتون ته ځي یا مثلا په هفته کې څو ساعته پونتون ته ځي، نور عملي کار شروع کوي. او په دې توګه باندې د ټولنې اړتیا او د پونتون زده کړې یو بل سره په یو کوي زنجیر او په یو کوي تړاو سره تړل کیږي او د ټولنې د شې راضي او د ټولنې د پرمختګ لپاره کار ورڅخه ست
بله ډیر مننه استاد. یو شی بل مم ک یادم نکوه هغه د پدې جرمنی او اکثر اروپایي وادونو کې جمنازیم سیستم دی چې دلته هغه څوک چې واقعا درس وایي او ویلی شي هغه پرشتي او نور ته عرفي ورزده کوي. اما زموږ چې ټوله ځی پانتون نه وایي تبن چې بیا ټوله ته خو کارم نه پیدا کیږي او بلبل خو مش په د نورو هیوادونو کې ګورو چې کارګرو ته ضرورت دی. افغانان صرف ساده کارونه کولای شي هغه کارونه چې لرفي سره تړل دي هغه په برخه کې مهارت نه لري نو ځکه چې په افغانستان کې په دې برخه کې مسلکي شوازی نشته دا ډول خلک کم لرو. خو مخ تر دې چې په دې هم خبري وکي یو اوریدونکو لرو مهرباني کوي صاحب مهرباني صاحب
څه غواړی یاره
خیر بل اوردون که بشتر دانش صاحب بیا هم را سره ده.
سلام علیکم.
و علیکم السلام مهربانی صاحب
شبر شاد سلامت سی
سلامت و سی مهربانی کوی
تنگه رو رخیه تیبیتی خیده جنباز کوچه من ده غزنی و علایت سخن
کوچه صاحب ده پانتونونو که ده تحقیقاتو پاره چه پشتن لره نظر لره
خبر خدا ده شبر صاحب سی زخو با دیده خونزوی پا باره که معلومات درکم دا د خونځو په اړه کې دلته یو دا مشکل ده چې نظارت نسته. بعضی استادان یې په مکتبو کې کم دي ښه یو معلم یې مثال شل تنظیم نه پر هلیکان نو غوته هغه کله درس ویلی سي ساده خلاصو نو دلته باید کار په دې وسي چې دغو ته معلمانو ته ماشونه باید ورزیات کړي او نظارت باید پوسی په خونځو باید نظارت وکړي چې درسو پوری علم ته ترجیح ورکول سی او خلک علم ته پام وکړي نو د بعد مرغ سی اوس ډیر د علم دغه مکتبونو ته پام ډیر نه کیږي نو دا باید وسی
ډیر زیاته مننه کور دی ودان سلامت اوسه. دانش صاحب تاسو بیا هم کول شئ ک سوال غواړي مهرباني
یو ته څروان څه وغواړم چې بده موضوع یې اضافه کړم هغه دا و چې پانتونونو کې لومړی باید په مسلینو دا فشار راوړل شي خپل د استادانو لخوا نه دا تشویق شي یا البته په یو دیکتاتورانه شکل باندې مجبور کړی شي چې تر څو پورې دوی تحقیق وکړي که یو څوک کول د هڅونې لار نه کیږي هڅونه وشي بیا که د هغه نه وروسته د هڅونې لار نه وي مجبور یې چې تر څو په مسلین مجبور شي د کارت دی ویلې نه نه دی ویلې نه او دایم دا باید په پانتون کې موږ حداقل شپږ ورځې رسمي لرو چې موږ پانتون ته درس ته ځو حداقل یو دوه ورځې موږ ریسرچ ته ورکو چې یا باید په پانتون کې موږ صحیح نړیوال معیاري ریسرچ سنټرونه ولرو چې هر ماسي لال ته ورشي خپل ریسرچ وکړي کاغه نه وي حداقل موږ یو څو خاص ورځې په خاصو موضوعاتو باندې د خپل فیلډ مطابق کومه رشته کې چې دای دی عمل ته باید ریسرچ وکړي کومه او تاسو کنن غربي نړۍ ګورو یا اروپا ګورو یا امریکا ګورو هغه چې ډېرې نوې شیان کشف کیږي یا په نویو شیانو باندې ریسرچ کیږي دوی یو نتیجه یا ریزلټ ترلاسه کوي هغه ټول په تحقیقاتو کې همدې علمي مرکزونو استخراج دی. دا د کوم بل ځای نه استخراجیږي خو بده مرغه په افغانستان کې کدا شی ونی شي نو د ماسلینو سره به همدا صفته وي چې ډېرې پسیم کې یو ګټو شمار نه پر به وي چې هغه خپل باندې کار وکړي نور فکر نه کوم چې
ډیر مننه سلامت
سر شکریا نور ته وکړه نور ته خاص نه لرم
ډیر مننه سلامت اوسه. دانش صاحب تاسو چې فشار پیراوړل شي او مجبور کړل شي ماصل چې تحقیق وکړي لیکن په ځینې هوادون کې خصوصا امریکا کې تحقیق په شوق خلک کوي خصوصا ماصلین مثلا تاسو ته کولمبیا پانتور ومنلې تاسو ته وایو که تاسو تحقیق کوئ د تاسو د هغه فیس یو برخه لدې طریقه تاسو کولای شئ برابر کړئ یعنی ګټه ته تاسو درکوي تاسو تحقیق اخلي په بای او غوی بیا په نورو مؤسسو مرکزونو باندې خرڅوي نو البته په دې برخه کې باید زموږ خلک وپوهول شي چې تحقیق څه ګټه لري دا پانتونونه مو البته اول په دې ګټه ځانو نه پوي کې چې تحقیق څه ګټه لري او وګور چې استاد څه تفسیر لري په شان صاحب مهرباني
او کاکر صاحب کمیلونم سم
دانش صاحب
دانش صاحب د فشار یادونه وکړه زه زه خپل په تحصیلي برخه کې اته په ټول تعلیمي نظام کې د فشار او زور څخه کرکه لرم، ځکه چې ما عملا لیدلي چې نتیجه یې منفي نه مثبته. اما دا باید هم هېر نه کړو چې په غربي نړۍ کې یا په پرمختللې نړۍ کې تاجک هم د هر چا د وسې کار نه دي، نه د هر چا څخه دا تمه کېږي چې باید تحقیق وکړي. اصلا تحقیقات چې دي هغه د ماسټري په دوره کې یو څه جدي پیل کېږي، په بیچلر یا په لیسانس دوره کې محصلینو سره آشنا کېږي، او په پی ایچ ډی برخه دوره کې بیا نو عمیق تحقیقات کېږي، او وروسته د پی ایچ ډی وروسته بیا نو هغه کسان چې هغه په اصطلاح سره هغه متخصصین د تحقیقاتو. نو دوی د هر څه یو سیستم یو نظام جوړ کړی دی. دا که موږ داسې مثلا فرض کړو چې محصل چې کله د دولسم څخه فارغ شي، او هغه موږ وچ دا دغه معیار کښېږدو چې ته باید تحقیق وکړي، فکر کوم دا به هم ښه نتیجه ورنه کړي. او مخ پرته دې چې موږ ځان ته معلومه کړو چې آیا د ذهن د سړي یا د فیصله سره هغه علاقه تحقیق ته جوړ ده که نه ده جوړه. په دغه غربي نړۍ کې او پرمختللو هېوادونو نورو پرمختللو هېوادونو کې آسیایي هېوادونو کې په لیسانس دوره کې محصل ته مختلف لارې پرانستل کېږي، مختلف گزینې ورکول کېږي چې آیا غواړي چې عملي کارونه زیات وکړي د تحصیل تر څنګ باندې، او که یو څه په اصطلاح سره فکري او تحقیقي کارونه وکړي، هغه بیا خپله د تصمیم نیسي او د هغه نمرو او د هغه نورو زده کړو ته
استاد. یو بل لارې سیمینارونه دي چې د سیمینارونو له لارې هم خصوصا په ټیټه دوره کې په نورو دنیا کې خواته په تر پنځم او شپږم صنف کې هم لا شاګردان سیمینارونه ورکوي په یو موضوع ورته انتخابوي چې په دې ته تحقیق وکړه او راشه په صنف کې سیمینار ورکړه. دا پایل دی فکر کوم د تحقیق
پایل دی. اما موږ د دوی څخه باید دا تمه ولرو چې سبا دې ورته نوې کشفیات وکړي، یا په اصطلاح سره اتمن دې باید دا لار تعقیب کړي. دوی ته په اصطلاح سره یو دریڅه پرانیزو چې دغه هم یو لار ده که ته غواړې چې په خپل اکاډمیکس یا علمي سفر کې مخته ولاړ شې، دغه هم یو لار ده چې د نویو شیانو سره باید ځان آشنا کړي او نوې نظریې رامنځته کړي، وڅېړي یا کار ورباندې وکړي. اما دا کسان چې کېدای شي په دوی کې اتیا فیصد په لوړو زده کړو په وخت کې، یا مثلا د محصلۍ په وخت کې دوی نه غواړي چې مثلا دوی سره علاقه نه لري چې تحقیقات وکړي. اما یو ښه پیل دی تر کومه ځای چې زه د دې سیستم سره بلد یم او څارم، د پریزنټیشن څخه یا د دې د پریزنټیشن سره د یاد ورکو تحقیقي پروژې څخه دی هدف دا دی چې محصل د نورو په مخ کې څنګه، یا وبخشي شاګرد یا زده کوونکی د نورو په مخ کې څنګه خبرې وکړي، څنګه د نور سره استدلال وکړي، د دې د استدلال قوه او د دې د فیصله سره ترسام وتل، د نورو په مخ کې ژغېدل او خپل نظریات څخه دفاع کول، د دې اساسي هدف دا یو شی دی. اما دا چې اصلي تحقیق او په لوړه سطح تحقیق باید دی وکی یا نه وکی، هغه دی بیا وروسته خپل پریکړه کوي. استاد یو موضوع ده
د څېړنې لپاره زموږ په وطن کې مواد څنګه په اسانه پیدا کیږي، او یو محصل که غواړي چې څېړنه وکړي څه ډول ننګونو سره مخامخ کیږي؟
زه فکر کوم په دا وروستیو کلونو کې له نیکه مرغه موږ منابع نسبتا خپل حالت او خپل سویې سره برابر د منابعو کمی مو نه درلود، خصوصا د هغو کسانو لپاره چې هغه محصلین چې له نورو ژبو سره په ځانګړې توګه له انګلیسي سره بلد و، هغه کولای شي چې د انلاین کتابتونونو د لارې خپلو تحقیقاتو ته منابع ولټوي او وګوري او استفاده وکړي. اما دا چې په عمل کې څومره دغه کار ته اهمیت ورکول کېږي او د دولت او د پوهنتونونو او د عالي تحصیلاتو د موسسو او د وزارت څومره دغه هدف و چې باید تحقیقات ترسره شي، دا به بله مسله ده. په هغه برخه کې کافي ستونزې وي، نو په ټول کې ویلی شو چې د منابعو په برخه کې،
لیکن یو شمېر وایي که په افغانستان کې څوک تحقیق هم وکړي، څېړنې هم وکړي، د عملي کېدو لارې بیا نشته. یعنی یوازې کډېره توره وکړي، هغه د یو کتاب په شکل بې چاپ کړي او پاته به شي، اتا ډېر ته دا زمینه هم نه مساعدي شي.
عملي کېدل د تحقیق،
یعنی عملي استفاده ورڅخه نه کیږي. مثلا یو چات په زراعت کې تحقیق وکړو، هغه صرف په هغه پوهنځي کې خبره وشوه او پاته شوه، په عملي ډګر کې له هغه تحقیق نه استفاده نه کیږي.
زه پوس ولم، یعنی دا هغه ځوان پړاو دی. اما اول پړاو چې دی، اول قدم چې دی، هغه تحقیق دی، هغه مهم دی، هغه باید وسی. اما دا چې څنګه عملي کې دا په دې پورې اړه لري چې دولتونه څنګه څنګه د پام کوي او څنګه دغه تحقیق دی کړی دی، دا د ټولنې د هغه شته ننګونو او شته ستونزو سره څومره تطابق لري، څومره هغوی ته ځواب وایي، دا ډېره مهمه ده. مثلا که په افغانستان کې څوک د کښتۍ د جوړول په برخه کې، د کښتۍ چلول په برخه کې تحقیق وکړي، دا به افغانستان ته څه پیدا ولري، ځکه چې افغانستان نه اوبو ته لار لري او نه کښتۍ لري. دا هم ډېره مهمه ده چې موږ باید تحقیق وکړو، باید مخکمه یادونه وکړو چې د ټولنې او ضرورت باید پام وکړي او هغه ته عملي لارې چارې ولټول شي. او تر ټولو مهمه دا ده چې دولتونه باید دغه مسیر وټاکي او دغه مسیر خلک دا انګیزه خلکو ته ورکړي چې په دغه برخه کې موږ تحقیقات ته اړتیا لرو او پوهنتونونه باید په دغه دغو برخه کې موږ ته تحقیقات وکړي، موږ بودیجه ورکوو، موږ هڅوو او موږ امکانات ورکوو. دا په دې معنی ده چې د حکومتونو او دولتونو ترمنځ او د تعلیمي موسسو ترمنځ باید همیشه او په هر وخت کې یو همغږي موجوده وي. که دا داسې بې همغږي مخته ولاړ شي، نو نتیجه دا کیږي لکه تاسو یادونه وکړه، د تحقیقات په دې کې چې هغه به یا به زموږ د ټولنې اړتیاوو او ستونزو ته ځواب نه وایي، او یا به دولتونه په خبر وي او د دولتونو سره په همغږي به نه شي. نو دا یو دوه طرفه جاده ده چې باید
یو بل زود داده چې دا اکثر مهم تحقیقات، مهم علمی مجلې، نړیوالې مجلې، څېړنیزې مجلې خپروي. دا کار څومره د زموږ د محصلینو لپاره څومره ممکن دی، څومره اسانه دی؟ آیا دا کار کېدای شي؟ په کوم چرته داسې کار وشي شاید له دې طریقې دوی ته عاید هم په لاس ورشي؟
دا کار زما په نظر باندې مهم دی او شونی هم دی. د اوسنی ټکنالوژیکي وسیلو، انټرنیټ او د لارې چې زموږ محصلین او هغه کسان چې که محصلین هم نه چې هغه د تحقیق سره علاقه لري او غواړي چې واقعا تحقیق وکړي، د تر ټولو مهمه دا په دې برخه کې غواړم یادونه وکړم چې دا یو علاقه ده. تحقیق اسانه کار هم نه دی، تحقیق ډېر مطالعه ته اړتیا لري، تحقیق ډېر پیسې سره دقت ته اړتیا لري او وخت ته اړتیا لري. نو که څوک محصل هم نه وي، یا مثلا فارغ سوی یا استاد یا بل داسې څوک چې هغه په دغه یو علاقه، دغه یو مینه لري، هغه کولای شي چې نړیوالو ژورنالونو ته مثلا خپلې لیکنې یا خپلې څېړنې واستوي او د هغو څخه زده کړه وکړي او په هغه سطح باندې خپل ځان په اصلاح سره مطرح کړي. خو مهمه دا ده چې موږ باید همیشه کله چې تحقیق کوو، ما یادونه کړې ده چې موږ باید لومړی د خپلې ټولنې ستونزې د خپل ټولنې مشکلات د خپل ټولنې ربړي په پام کې ونیسو او پر هغه باندې تحقیق وکړو. دا به دوه ګټې وکړي، یو به مو هغه علمي په اصطلاح سره کار ترسره کړي یا علمي مسؤلیت به مو ترسره کړي، بل به دا چې موږ به د خپلې ټولنې لپاره یو څه کړي او نړیوال به مو د خپلې ټولنې د یو لوی ستونزې څخه خبر کړي او د هغو پام مو راولي. موږ نشو کولای چې هر څه په نړۍ باندې وروته پو او هر څه د نړۍ څخه تمه وکړو چې دې ته موافقین دي راځي، موږ ته دې څېړنې ممکن دې موافقین دي راځي تر څو په ستونزې مقالې علمي ژورنالونو ته ولیکي او وروالي سي. موږ هم باید د تحصیل کرده کشر په صفت باندې یو څه د مسؤلیت احساس وکړو او هغه څه چې موږ دا کړی دي خیر کا په لومړي قدم کې کېدای شي په هغه معیارونو باندې نه چې هغه په علي نړیوالو ژورنالونو کې خبرې سي یا په اصطلاح سره په ټولو معنا باندې په ټول پرای او د یو ځای څخه باید پیل کو. او تر ټولو مهمه دا ده چې دولتونه باید په داخل کې په کور دننه کې تحقیقات ته باید ځانګړې پاملرنه وکړي، ځانګړې بودیجه ورته ورکړي او ځانګړې علمي کدرونه ورته وروزي او هغوی ته امتیازات ورکړي چې دغه ولاړې اوبه پر حرکت راشي او موږ وکولای شو چې د نورې نړۍ په څیر باندې د تحقیقات پر بنسټ باندې خپلې پریکړې او خپلې ستراتیژۍ عیار کړو او مخته لاړ شو.
نو استاد ستاسو پیغام د هغو معاصلانو او اته استادانو لپاره سره چې غواړي سړینیس کارونه وکړي، لمړني ګامونه یې باید څه وي؟
ما مخکې یادونه وکړه چې تحقیق تر ټولو په لومړي ګام کې علاقې ته ضرورت لري. آیا یو څوک علاقه مند دی چې واقعا تحقیق وکړي؟ کدی پښتنې ته د مثبت یا دا مثبت ځواب ځان سره لري، دویم ګام کې تر ټولو مهمه دا ده چې هغه باید مطالعه وکړي. مطالعه چې متاسفانه زموږ په تحصیلي سازمانونو کې، زموږ په پونتونو کې او په ټول کې، زموږ په ټولنه کې یو د پامه لویدلې کار، یو د پامه لویدلې ارزښت دی. په داسې حال کې چې په ټول په نور نړۍ کې د شوونځي د دوران څخه زده کوونکي دې ته تبل کیږي چې څنګه مطالعه وکړي او څنګه خپل ذهن د مطالعه د لارې راخلي او څنګه د خپل خوښه مطالعه وکړي. چې په ټول مهمه دا ده کوم کتاب، کوم مجله، کوم اخبار د خوښیږي چې اغه پیدا کی او غته لاسرسي ولري او مطالعه وکړي. مطالعه باید حتمی وکړي. مطالعه د یو محقق لپاره د څه لکه اکسیجن کا، یو محقق مطالعه ونه کړي او جوهره مطالعه ونه کړي او تحلیلي مطالعه ونه کړي او هدفمند مطالعه ونه کړي، زه فکر کوم چې د خپل هدف کې تر ډیره پورې پرې علي کې دای نه سينو متایا د یو محقق لپاره په خپل برخه کې زه ځینې کسان وینم زموږ په ټولنه کې دوی د ټیپ ډاکټران دي او دوی په ادبیات کې لګیا دي متایا کې داستانونه لولي، شعرونه لولي، شعرونه تحلیلوي. دا موږ متایا ویلای شو، اما دا هدفمند مطالعه نه ده. مطالعه
د زوکی کارونه دی یا هابی ده نو
دا زوکی.
بله،
او دا دته زپ همیشه تفریحی مطالعه نو مور کوم، د زوکی مطالعه شتاتې دا ونه وکړه. دوام قدم کې مسلکی مطالعه ده. مسلکی مطالعه هغه ده چې په خپل برخه کې مثلا ځینې لیکنی یا ځینی جورنالونه یا ځینی کتابونه لولي، اما ډیر جدي نه دي. خو کدی غواړي چې تحقیق وکړي په هغه باید د دوو پورته پړاوونو څخه راتیسي، هغه هدفمندي او جدي مطالعه ته راسي. د هدفمندي او جدي مطالعه د لارې دی کولای شي چې تحقیق وکي او ش تحقیق په دی معنی چې مثلا نه غواړ په کوم برخه کې کنه ورکی کدی مثلا د دې ټیپ ډاکټر دی آیا دی غواړي چې د زړه په برخه کې یو تحقیق وکي دی باید یوازې هغه کتابونه ولولي چې د زړه د هغه د زړه د هیغ ناروغي په اړه لیکل شوی یا هغه مزامین یا هغه جورنالونه یا هغه یقیني ولولي چې د هغه مثلا د زړه دوالونو د بندش په برخه کې لیکل شوی دی. ټول هدف د مطالعې باید په دا برخه باندې متمرکز کې دا په دې معنی چې یو خو به د وخت نه ضایع کیږي او بل به دا چې د انرژي به نه ضایع کیږي کدی هر څه ولولي د زړه په باره کې خو هغه خپل هدف وړ برخه ولولي یو وخت دی نه هلي کیږي او انرژي به ځای مصرف کیږي او د تحقیق څخه د دې کې د سپورشاسي او نور ونه حاصل شي مخته ولاړ شي. نو هدفمند او جدي مطالعه د تحقیق تر ټولو تر لا کې ورسته تر ټولو مهم ګام دی. دوام دار چې دی باید د اړوند تحقیق ادارو او د اړوند تحقیق موسسو کړه په کور د نن یې چې په گاوند کې چې په نړۍ کې هڅه وکړي کوشش وکړي دوه افراد سره دوه مرکزونو سره ځان وصل کړي دوه په باسنو کې دوه په ډیبیټونو په مناظرو کې برخه واخلي دوه ویډیوګانې وګوري دوه کتابونه او تیر تحقیقات وګوري او بیا وروسته ورو ورو خپل په تحقیق باندې پیل وکړي او دوه سره په همغږي دوه سره په دوه مې وروته په کتو سره خپل هم عملا پیل وکړي او تحقیق ولیکي یا تحقیقي مقاله ولیکي او دا چې وروسته خپريږي او تحقیق څادونه پر کېږي یا مثلا خبره پر باندې کېږي هغه وروسته خبره خو دغه درې هدفونه چې یا درې ګامونه چې دا ډېر مهم دي.
بله ډېر مننه. او په سیمن کې قسم تاسو اشاره وکړه د انګلیسي ژبې تر توجه ډېره پکار ده، حتی په جرمنی پښان او د چین پښان او جاپان او د فرانسې پښان هیوادونو کې چې خپل ژبې هم ډېرې پیاوړې ژبې دي، هلته هم 80% تحقیقات علمي تحقیقات په انګلیسي کوي، ژورنالونو کې چې کوم علمي مقالې خپریږي انګلیسي دي. بیا هم دانش صاحب لرو وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوي نه د دانش صاحب ټلیفون داسې قطع شوی دی. استاد مخکې یو اوریدون کول چې اوس مدرسو ته توجه ډیره ده، دینی علومو ته توجه ډیره ده، حتی د تحقیقات په دې برخه کې هم ډیر مهم دي، د فقهي یا قانوني مسایلو حل ته لار هوارولی شي. که موږ وګورو په دې برخه کې کوم کار چې فرضاً په مصر کې شوی دی، ایران کې شوی دی، یا نورو اسلامي هیوادونو کې شوی دی، زموږ په وطن کې خو فکر نه کوم چې هغه څه کار دی، هغه څه خو نه چې ډیر ډیر معمولی کارم زه فکر کوم چې نه ده شوی. که څنګه؟
بالکل زمنم د انګلیسي مبارکه وړم چې خپل فیصله سره د لومړی والی یو خاطره سره شریک کوم. کله چې زب په د انګلیسي په کورس کې ومالته په انګلیسي دا کولو دا پښتنه به استادانو یا مثلا احمد امام زیاتره مطرح کول چې ټول غواړي انګلیسي زده کړي، موږ جواب موږ ته سره شو درو سی او موږ په دې سره وخت دوبره دا نه درلوده په استراحه ورچا چې موږ دا جواب وای خمر اوریدلی و چې د انګلیسي نړیواله ژبه ده او د نړۍ سره د خبرو کولو ژبه ده. نو دا واقعیت په هر هیواد کې چې هغه د خپل ژبې ترڅنګ او وخت ارزښت ورکول په پونتونونو کې په هالند کې مثلا ټول پونتونونو کې تحقیقات ټول په انګلیسي کېږي، لیکنه په انګلیسي کېږي او مکالمې په پونتونونو کې خبرې مناظرې چې دی علمي مناظرې ټول په انګلیسي کې جوړې دي. انګلیسي دا که موږ یې خوشو یا نه خوشو دا یو نړیواله ژبه ده او د تحقیق ژبه ده، زه په دې باور یم ځکه ټول علمي منابع چې دی هغه اول په انګلیسي کې لیکل کېږي او وروسته نور ژبو ته ژباړل کېږي. دوامه خبره دا ده چې تاسو د فقهي مسایلو یادونه وکړئ چې په هغه برخه کې هم تحقیق نه دی شوی. د بعد مرګ موج لکه د نورو اجتماعي ستونزو څنګه یو لوې ستونزه دا لرو چې موږ په خپل دین باندې په خپل ژبه باندې نه پوهسي. موږ ته دین په عربي باندې راښکل سوي دي او راښودل سوي دي. موږ ته هیڅ کله دا فرصت نه دی راکړل سوي چې مثلا موږ هغه سپیشل کتاب چې موږ یې مانور باندې لرو هغه په خپل ژبه باندې دغه ترجمه ولولو. کچو فقها په دې باور دي چې ترجمه د عربي متن پرته نیمګړې ده او اجازه نه لري، نه په یوه د خپل سمره منطق لري، خو په هر صورت زه احترام ورته لرم. اما موږ ته ولي په مکتب او په دغه مدرسه کې چې بیخي هغه د دینی علوم هغه هسته ده، هغه خروشنده او خوټېدونکې ګرمه هسته د دینی زده کړو، ولې موږ هلته دا فرصت نه پیدا کوو چې په خپله مورنۍ ژبه باندې د قرآن شریف په معنا باندې پوه شو چې دا آیاتونه څه معنا لري، او بیا د هغو باره کې فکر وکړو چې دا څومره د ستر خلقت یادونه کوي او موږ ته کومه لارښوونه راکوي.
درست.
نو موږ ستونزې په دیني برخه کې د وروسته پاتې والي یا په دیني برخه کې د تحقیقاتو د نشتوالي یوه سرچینه یو علت همدغه دی چې موږ اول خپله نه پوهیږو چې زموږ دین موږ ته څه راښيي او له موږ څه غواړي.
ډیره مننه استاد، د خبرونې وخت هم دوبره دی. د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژاندو چې په دې خبرونې کې ګډون وکړل. تاسې درنو اوریدونکو څخه هم ډیره زیاته مننه چې ټلیفونونه مو وکړل، پوښتنې مو وکړې او نظرونه مو څرګند کړل.
gegum jam jam gegum pal pal ravaniyum gam gam gegum pal pal ravaniyum gam gam gegum gut gut gegum jam jam gegum pal pal ravaniyum
پل پل روان